دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچوالیم تاسو ته واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو د ریسات خبرونه وړاندې کوم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتیش سیګار دفتر ویلي چې طالبانو په تیرو دریو میاشتو کې په ائتلافي ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی سیګار دفتر په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې د وضعیت د ارزونې په حق راپور خپور کړی په دې راپور کې ویل شوی چې تیر شپږ میاشتې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره دومره ستونزمنې وې چې په تیرو شلو کلونو کې ساری نه لري سیګار په افغانستان کې د ګډو امنیتي ځواکونو د انتقالي قومندانۍ په حواله لیکلي دي چې طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون کېدل د جمهوری ریاست جنجالي ټاکنې د ایران او امریکا ترمنځ جنجال د بندیانو په خوشی کېدو بحثونه جګړه او کرونا ناروغي هغه څه دي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره حالت سخت کړی و د سیګار پر راپور کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت له قوله ویل شوی چې طالبانو په تیرو دریو میاشتو کې په ائتلافي ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی خو په افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونه بې ساري وو د افغانستان د دفاع وزارت هم مانی چې په افغان امنیتي ځواکونو د طالبان بریدونه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون نه وروسته ډیر شوی د دفاع وزارت وایان طارق آرین خبریالانو ته ویلي چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په بریدونو کې له 400 زیات امنیتي او دفاعي منصوبین وژل شوي او ټپیان شوي دي د چهارشنبه په ورځ د جورج ټاون د ښځو سولې او امنیت انسټیټیوټ په کوربتوب په واشنگتن کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او پخوانیو ډیپلوماټانو له اړوند اړخونو څخه د افغانستان د سولې په پروسه کې افغان خزو ته د ځانګړي توجه کولو غوښتنه وکړه په غونډه کې د امریکا د باندنیو چارو پخوانی وزیر میډلن البرایت غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو اترو کې دی د خزو سره د یو موضوع نه بلکې د یو اړخ په توګه چلن وشي د غونډې افغان او نړیوالو ویناوالو د افغانستان سره راتلونکي کې مرستې د افغان حکومت لخوا د ښځو د حقونو د خوندیتوب د تضمین سره د مشروطولو غوښتنه وکړه دوی همدارنګه د سولې د پروسې د هر قدم لپاره د څار د میکانیزمونو د جوړولو هم غوښتنه وکړه په ټوله کې د ویناوالو غوښتنه دا وه چې ښځو ته باید د سولې په خبرو کې مناسب استازیتوب ورکړی شي امریکا له پاکستانه د دغه هیواد د مذهب ته د سپکاوي د قانون د ژر سمون غوښتنه وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د قانون نه ځینې وختونه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او له همدې کبله د پاکستان نه غوښتي چې په دې قانون او د محکمو په سیستم کې چې هر څومره ژر کیږي اصلاحات راولي د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې امریکا له پاکستان نه غوښتي چې مذهب ته د سپکاوي قوانین او د محکمو په سیستم کې د ژر تر ژره سمون راوړي او له دغه قوانینو څخه د ناوړه ګټه اخیستنو مخه دی ونیسي امریکا دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې یو ځوان هلک تیره اونۍ د پیښور ښار په یوې محکمې کې د طاهر نسیم په نوم یو امریکایي چې په خټه پاکستانی وواژه سره له دې چې د امریکا د بندنیو چارو وزارت د طاهر نسیم په وژلو خفګان څرګند کړی خو نن د جمعې په ورځ زرګونو سخت دریځو پاکستان کې د قاتل فیصل خان په ملاتړ مظاهرې کړي د کرونا وایرس له امله په ټوله نړۍ کې درې شپېته لکه 8,238 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي تر دې دمه په افغانستان کې په کرونا شپږ ډېر زره 1500 نفر اخته او 201 نفر د دغه مرض له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي په امریکا کې د کرونا له امله څه د پاسه 4 میلیونه خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي په هند کې تر دې دمه په کرونا 1 میلیون شپږ لکه 4 ډېر زره 1,640 نفر اخته او له دغه امله 15 ډېر زره 1,130 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي په ایران کې تر دې دمه په کرونا 3,09,19 نفر اخته او له دغه امله 14,509 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي پاکستان کې تر دې دمه په کرونا 2,00,402 نفر اخته او 15,940 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي د پولند د دفاع وزارت ویلي چې ټاکل شوی ډیر ژر زرتن امریکایي سرتیری په دغه هیواد کې ډیره او نوې قومانداني جوړ کړي د پولند د دفاع وزیر ویلي چې ډیر ژر به امریکا سره د دې سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په حق له وروسته تړون لاسلیک کړي نوموړي ویلي چې د امریکایي سرتیرو دا نوې قومانداني به د ناتو د هغه سرتیرو چاري سمبالوي چې د اروپا په ختیځو هیوادونو کې پراته دي امریکایي چارواکو تر اوسه په پولند کې د سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په حق لڅ نه دی ویلي خو د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په همدې روانه ونه ویلو چې له جرمني خواوشه شپږ زره څلور سوه امریکایي سرتیری هیواد ته ستنیږي او پنځه زره شپږ سوه به د اروپا نورو هیوادونو ته ولیږدوي. د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د نوي کالو په عمر په جرمني کې ومړ. د ښاغلي لایق زوی غرزي لایق د خپل پلار د مړینې خبر ورکړې او د هغه د مړینې علت یې هغه ټپونه بللي چې د 2019 کال د سپتمبر په میاشت کې شوې چاودنې کې اخیستي وو. لایق د افغانستان په پخوانیو چپي حکومتونو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او دا مهال د افغانستان د علومو د اکاډمۍ سلاحکار وو.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی لوی اختر کې د طالبانو د درې ورځنی اوربند بدل کې د 1500 نورو طالب بندیانو خوشې کېدو اعلان کړی، خو ویلي دي چې د طالب بندیانو د 15000 کسیز لست نه 400 پاتې بندیان نشي خوشې کولی. په اړه یې د پریکړې لپاره مشورتي لویه جرګه غواړي. پام وکړئ په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ پارک کې د لوی اختر د لمانځه د ادا کولو وروسته ملت ته په وینا کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د خپل حکومت اقدامات بې ساري وبلل. هغوی ویل چې د سولې په تړاو د حکومت اقداماتو څخه په سیمه ییزه او نړیواله کچه ملاتړ شوی دی. جمهور رئیس غنی تیرو دوه اخترونو کې اوربند ټینګېدل او هم د سولې د خبرو د پیل وړاندې په لوی شمېر د طالب بندیانو خوشي کول په دغه اقداماتو کې د مثال په توګه یاد کړل.
سره له دې چې امریکا سره د طالبانو په توافق د افغانستان حکومت طالبانو او دوست هیواد امریکا سره هیڅ کوم تعهد نه درلود، خو موږ بیا هم د دې لپاره چې د سولې مذاکرات ژر پیل شي د طالبانو د غوښتل شوي لست په اساس د هغوی 3000 و 600 زندانیان خوش کرد.
جمهوریت غنی ویل چی تیر کشنی اختر کی د طالبان لخوا د اوربند په جواب کی د 2000 طالب بندیانو د خوش کولو پریکړه کړې و. اوس د طالبان لخوا په لوی اختر کی د اوربند په جواب کی 1500 طالب بندیان خوش کی.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده د په جواب کی نن د خنیات او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو لرا کول شوی لست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشکول اعلانو. دا 1500 تن طالب زندانیان د طالبان لخوا پراکول شوی لست که شامل ندی. په دغه 1500 طالب زندانیانو که د افغانستان د ټولو ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر کې نیول شوی دی. دې سره د ټولو خوشی شویو طالبانو شمیر 1500 تن ته رسیږي او تر څلورم ورځ د اختر به دا عملی شي.
جمهور رئیس غنی ویل چې دا بندیان به د افغان حکومت د هغو امنیتي او ملکی مامورینو په بدل کې خوشي شي چې طالبانو سره په بند کې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو د 15000 کسیز بندیانو له لیست څخه د 300 بندیانو د نه خوشي کولو له پریکړې څخه دفاع وکړه. ویل چې د دغو 300 بندیانو په اړه دی د جمهور رئیس په توګه د اساسي قانون او د جزا د قانون له مخې پریکړه نشي کولی. ښاغلی غنی ویل چې دا په دې معنی هم نه ده چې د دغو بندیانو د خوشي کولو په اړه د حکومت ځواب منفي دی.
دا چې په دې اکله زه د منتخب ولسمشر په توګه صلاحیت نه لرم، واړم په ډیره کمه او نږدې موده کې د افغانستان عظیم ولس ته مراجعه وکړم او له هغوی څخه مشوره وغواړم. بیا تکرارم، زه د دوی د خوشي کولو صلاحیت نه لرم. زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه را بولم تر څو د ولس استازي مشوره را کری او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو. لویه جرګه به په ډیره کمه موده کې له خیره سره ترسره شي.
جمهور رئیس غنی د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو څخه وغوښتل چې دو بیروسختۍ دي پای ته ورسوي او وکیلانو او سناتوران دي په مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره بیا تکابل ته ستانه شي. اوس مهال د افغانستان پارلمان غړي د دوبي پروسختۍ تللي دي. طالبان تر اوسه د ښاغلي غنی دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې طالبانو د امریکا سره د کړي موافقې پر اساس د افغان حکومت ټول زرتن امنیتي منصوبین خوشي کړي او دا بهیري بشپړ کړي. طالبانو له افغان حکومت هم د ورته اقدام غوښتنه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدیي چې دغه هیواد نږدې نیمایي ښوونځي ودانۍ نه لري. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حتی امن ولایتونو کې هم ښوونځي ودانۍ نه لري. نور حال کابل د امریکا غاک د خبريالې لیمین یزی پر رپورت کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دغه هیواد نیمایي ښوونځي ودانۍ نه لري چې دغه مسلې زده کوونکي له ګډو ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد وزارت وایاندي نوریان ازحت امریکا غږ ته وویل چې په ټول افغانستان کې شپږ څلوېښت فیصد ښوونځي ودانۍ نه لري، خو هغې وویل چې د افغانستان دولت او هند حکومت د عامه ټول ګټو پروژو لخوا د ښوونځیو جوړول ادامه لري. دا وایي په پام کې ده چې په راتلونکو کلونو کې د کلیو او پراختیا له وزارت څخه شپږ زره ښوونځي تسلیم شو. د ښوونځیو نوعیت او موقعیت مو له کلیو او پراختیا وزارت سره شریک کړی دی. دغه وزارت له سیمه ییزو منابعو څخه په استفادې کار پیل کړی دی. د کور او خارج جوړولو وزارت هم په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په 1990 ښوونیز کال کې د دوه کلونو په موده کې د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت د شپږ زره ښوونځیو جوړولو ژمنه کړې وه، خو ښکاري چې دغه شمېر ښوونځي لا نه دي جوړ شوي. د ولسي جرګې غړی فکوري بهشتي وایي چې حتی امن ولایتونه هم د خوانځي ودانې نه لري.
متاسفانه حدود نزدیک به 20 سال از حکومت جدید
دا ویل نه حکومت او د دیموکراسي له شرایطو نګدي شل کاله تیریږي، خو لا هم د نړیوال ټولنې لګړ مرستو سره سره په امنو ولایتونو کې خوانځي ودانې نه لري. په افغانستان کې ګڼ شمېر زده کوونکي چې خوانځي ودانې نه لري اړ دي چې په خلاص فضا کې لمر باد او باران لاندې خپل ستکړو ته دوام ورکړي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځشنبه پر ورځ ول د پوسټ لارې رای ورکول به د نومبر د درېمې په ټاکنو کې د درغلیو لامل شي. هغه د ټاکنو د ځنډېدو وړاندیز وکړ، خو د ولسمشر ټویټ په کانګرس کې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د استمایا غونډې پر مهال د ټاکنو د امنیت په اړه بحثونه راپورته کړل. نور حال پر رپورټ کې.
خاغلی ترامپ د پنځمې په ورځ د جولای په دیرشمه په خپل ټویټر کې لیکلی و چې د پوسټ لارې د رای پاڼې په استولو سره به د امریکا د 2020 کال ټاکنې په تاریخ کې تر ټولو ناسمې او له درغلیو ډکې ټاکنې وي. جمهور رئیس ترامپ دغه ټویټ په دوام لیکلی دی، دا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د لوی خجالت ځای وي، ټاکنې د وزنډول شي، څو خلک وکړی شي په مناسب او خوندي توګه رای ورکړي. جمهور رئیس ترامپ له دې وړاندې یو بل ټویټ کې د پوسټ لارې د رای پاڼو استول ناورین زیږونکي اقدام بللی او ویلي دي چې دیموکراتان په ټاکنو کې د خپل بهرني نفوذ په اړه خبرې کوي. حال دا چې د پوسټ لارې رای ورکول د امریکا په ټاکنو کې د بهرنیو هیوادونو د نفوذ ساده لار ده، خو تر اوسه هیڅ شواهد نشته چې د پوسټ لارې رای ورکول دي د امریکا په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخلې لپاره زمينه مساعده کړي. ولسمشر ترامپ په داسې وخت کې د ټاکنو په اړه ټویټ کړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د بهرنیو چارو وزارت په بودجه کې د وړاندې شوي کموالي په اړه د سنا مجلس په یوه استمایه غونډه کې ګډون کړی و. ګڼو دیموکرات سناتورانو وویل چې دوی د ولسمشر ټویټ حیران کړی دي او د بهرنیو چارو له وزیر څخه پوښتنه وکړه چې آیا ولسمشر کولای شي ولسمشر ټاکنې وزنډوي. سناتور ټیم کین وایي
تاسو یو تکړه او په لوړه کچه روزل شوی وکیلانو له ډلې یاست او د دې ادارې برخه یاست، آیا ولسمشر کولی شي د ولسمشر ټاکنې وزنډوي؟
مایک پمپیو په ځواب کې وویل
سناتور په پایله کې د عدلیې وزارت او نورې ادارې قانوني پریکړه کوي، موږ ټول یې باید وغواړو. زه پوهیږم چې تاسو یې هم غواړئ. سناتور کین وړې ډاکټر لاس کړی داسې ټاکنې وي چې ټول پرې باور ولري، نه یوازې ازادي بلکې معتبري.
یو بل ډیموکرات سناتور ټام یوډال وایي په دې اړه اندېښنې اورېدلې دي چې آیا متحد ایالات بعد د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ د ښې بېلګې په توګه پاتې شي. په داسې وخت کې چې ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړې چې وایي د نومبر درېمې د ټاکنو پایلې منی کنه، سناتور ټام دا پوښتنه د بهرنیو چارو وزیر څخه وکړه.
د بهرنی چارو وزیر پمپیو کولس مشر ټرمپ د راتلونکو نومبر میاشتې د ټاکنو نتیجه د هغه باور لمخې چې دی د پوسټ لاري په ټاکنو نلري ونه مني. آیا تاسو به په نړیواله کچه د بهرنی چارو وزارت په توګه د معتبرو ټاکنو پایلو ته د نورو په شان درناوی وکړئ؟
مایک پمپیو وای
سناتور، زه نه غواړم چې د 15 مواردو په اړه حدس او ګمان وکړم، او په دې کمیټه کې په وار وار ما ویلي چې زه اساسي قانون څارم او هر کار مې چې کړی دی هڅه مې کړې چې دا کار وکړم او زه په هر ورځ دا کار وکړم.
د استازو په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو مشر کوین مکارتي وایي چې د امریکا د ولسمشر ټاکنې لکه څنګه چې پلان شوی باید په خپل وخت د نومبر په 3 منټه ترسره شي. سناتور کوین وایي
I understand the president's concern about mail-in voting which is different than the postal
lottery the rai part of the ولسمشر اندیښنه در کولې شم چې په فزیکی ډول رای سره توپیر لري. خو د فدرال ټاکنو په تاریخ کې هیڅ کله ټاکنې ځندېدل نه دی او موږ باید ټاکنې تر سره کړو.
د امریکا متحده ایالاتونو د قوانینو لمخې په دې هیواد کې ټاکنې د نومبر میاشتې په لومړۍ درې ورځو کې کیږي، خو د ټاکنو د وخت د بدلېدو صلاحیت له کانګرس سره دی. ټاکل شوې ده د امریکا د جمهور ریاست ټاکنې د روان کال د نومبر میاشتې په 3 نیټه وشي او د کووېډ 19 د خپرېدو له امله به ډېرې په شرایطو برابر کسان د پوسټ لري خپل د خوخي وړ کاندید ته رای ورکړي. وحید الافیزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د امریکا پر اقتصاد او د کار پر وضعیت د کرونا ساري وایروس اغیزې د دې لامل شوی چې په تیرو دریو میاشتو کې په امریکا کې اقتصاد له بې ساري رکود سره مخ شي. په دریو میاشتو کې دا رکود 3.3% خودل شوی دی. تفصیل پر رپورټ کې اوري.
د امریکا اقتصاد د کال په دویمه ربع کې چې د اپریل تر جون میاشتې پورې کېږي 2.9% رکود درلود. د کورونا وایروس له امله ډیر وظایف له منځه تللي او له همدې امله په لسګونه میلیونه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د وزګارۍ کچه 15% ته لوړه شوې او په وروستیو دریو میاشتو کې د کورنیو ناخالصو تولیداتو کچه د 1940 کال په دې خوا له سخت توفت یا رالوېدو سره مخ شوې ده. په امریکا کې تر ټولو بد اقتصادي رکود په 1950 کال کې و چې 10% ته ورسید. د تیرو دریو میاشتو رکود دومره شدید و چې اکثریت اقتصادي کارپوهان وړاندوینه کوي چې په دریمه روبه کې چې جولای تر سپتمبر میاشتې کېږي به هم اقتصاد نزولي حالت سره مخ وي. د امریکا په اکثریت ایالتونو کې د کورونا وایروس پراخېدل د دې لامل شوی چې اکثریت کاروبارونه تړلي پاتې شي او کومو تشبثاتو چې کار بیرته پیل کړی و اړ شول چې بیا کاروبارونه وتړي. بلخوا د امریکا د سنا مجلس چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي وړاندیز کړی چې له وزګارو کسانو سره د دولتي مرستې کمې شي ځکه د دې وضعیت دوام کولی شي په راتلونکو میاشتو کې اقتصاد ته ډیر تاوان ورسوي. د امریکا حکومت د شمیرو له مخې 10 میلیونه کسان په یو شکل د وزګارۍ مرستې ترلاسه کوي او ګمان لري چې دا شمیر به لوړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وړاندوینه کوي تر هغه چې په بشپړ ډول د کورونا وایروس مخه نه ونیول شوي اقتصاد به په پوره توګه ښه نه شي او اکثریت له لاس څخه تللي وظایف به بیرته رامنځته نه شي او د وزګارۍ لوړ حد به ممکن تر 2021 کال پورې پاتې شي. سمیع الله جلالزاده، د امریکا غږ، ورجینیا.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کورونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکېږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دستمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، د اختر په مناسبت د امریکا غک آشنا رادیو همکار شاهناز نفیس د پښتونخوا د پیژندل شوی سندرغاړي کرن خان سره مرکه کړې چې ساس پامه اوریدو تر راګرځم.
ټول نمک کې خو کرن خان صاحب د اختر ورځ دا دارا تو وای چې خپل مینوالو ته بس پیغام په دې ورځ تاسو ورکول غواړي.
وعلیکم السلام. زما له خوا تاسو ته اول بیا تاسو ټولو همکارانو بیا ټولو اوریدونکو ته ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم او په دغه ورځ باندې خو په دغه پیغام ورکم چې نن چون کې د لوی اختر ورځ ده او څومره خلکو چې هم قربانی کړي کنه دا چا چې وس رسی او قربانی کړي وزيحه چې ورته وایو او دا غو په گاون کې داسې بے وس او نادر خلک چې هغه نه وی کړي نو دا خو اسلامي خبره هم ده چې دغه په دغه غریبانو دغه قربانی کې حصہ وکړي بل دا چې بچا د بچو دوه دوه درې درې جوړې ځانته جوړې کړي او سره په گاون کې په چا پیرچل کې څو غریبي نو دا غو دي حتمن حتمن امدادو کې ځکه چې دا دغه دا ښه وخت یا اخترونه یا ښه وختونه د شتمنو خلکو امتحان اخلي او زمونږ شتمن خلک شتمن مطلب دا چې د چا وس رسی نو دا دی په دغه وخت کې په دغه امتحان کې ځان خپل خدای ته سر لوړ کړي
خلک چې دی د اختر ورځو کې د نوی فلمونو نوی سندری چې دی دا غي انتظار کوي نوی موسیقي اوریدل غواړي سنوي سندره تاسو ویلې ده د اختر د پاره
او اختر لما سندره راغله دا ورځ دوی وشو او سبا یا پد ورځ به دویم سندره هم راشي د مینې مذهب د مینې مذهب سندره په یو ورځ کې خلکو زما په یوټیوب باندې داسې تقریبا 2,00,000 ته یو 2,50,000 ته ورسېده په دوه ورځو کې نو خلکو خوښه هم کړه دا بل سندره چې د زما په زړه کې توي نو دا به ورته سبا خپره کړم نو دغه دوه سندرې د اختر د پاره ما سره وي دا مې خپلو مینوالو ته ډالۍ کړې او داسې نورو هنرمندانو ملګرو هم د خپل وخت مطابق د وس مطابق چې چا یوه سندره کړې چا دوه کړې دي نو دغې ولس ته یې ډالۍ کړې دي
خا ډیر مسافرم کې دی شي دی ټایم کې تاسو اوري کدا سندر زمزمه کوي اوري دون کو د پاره نو ډیر خوند بو کی
بالکل به کما غ سندر دا سده چې زما پزړه کې توي اے پنش کې توي زما غزل زما سندر او ټپ کې توي زما پزړه کې توی او زما پزړه کې توی مسافرو خوړم بدو خو خوړم مسافرو خوړم بدو خو خوړم د چا ناخلم خپلو پردو خوړم بدو مخ کې توی اخبار سکت وی زما سحر زما مخام زما پشپکت وی زما پزړکت وی او زما پزړکت وی
ډیر خښتا ډیر خکلی ما زمزمه کو ډیر خ الفاظ یو او چې څنګه تاسو ویل مسافران کدی ټایم کې اوري نو غیب تین ډیر مزه والی کرن خان صاحب اختر ورځ دا یو بل تپوس میں دماغ ترا ہو چی در نو اکڑما اگر دا چی مونگا اورو ډیر خلک دا سی وای چی پخوا دا اختر ډیر مزی وی او اوس آغا مزی نشتا نو دی خبری سر تاسو سونا اتفاق کوی او خپل دا ورکوټوالی دا اختر کا سکیسا یا سنگ تاسو دا غا کولا کاغذ مونگا اورو دونکو سر شیئر کئی
زخو ګوره ز خو بخپله دا وایم کنه چې زما ورکواله زمونږه زما چون کې پلار اول په نوکرای باندې وظیفه باندې بیا چې دا غنه بس شو نو زمیداری کوله نو موږ خو زمیداری کورنۍ سره تعلق لرو په کلي کې ژوندو نو زمونږه داسې ډېر داسې نه وایو چې هاي پای ژوندو چې زه ورته ډېر خوشاله یم هغه د ورکوالي ارمان کوم خدا هغه ژوند زکه نه کوم چې هغه ډېری کمای وي جامع بنوي پایزار بنو کنه داسې ژوند نه لکه اوس چې دی اوس خو خلک خدي اوس خو زما پورې او زما کشران رونه یا زمونږ د ماشومان په کور کې چیزي هغه ډېر ښه ژوند لري ډېر مزیدار ژوند لري نو زه د وړوکوالي ژوند ته پسخېږم په یو حواله چې هغه وخت دا و چې مونږ به ماسخوتنو دوشو نو تر سهار چې په پاسې د خوب بم پورو پوره ورځ به موږ د اختر د ورځې نه خوند واخیستو کنه کاکا راغلی ماما راغلی چاچی راغلی مامی راغلی اما راغلی د دې سره به مونږ ټول روز اوس چون کې داسې چې مونږ خو دغه سوشل میډیا ډېر بدمرز باندې اخته کړی ټول خلک یوازې زنه نو تر سهاره سهاره مونږ په فیسبوکونو کې لګیا یو په یو کې په بل کې نو سبا چې بیا د اختر میلمانه راځي یا دغه مشران چې کوم زمونږ د کلو دي چې دا فیسبوکونه او دا نه پیژني نو مونږ هغه ته نشو ملاو لکه مونږ خو په خپلو خپلو کمرو کې ننوتې یو په خپلو خپلو آرام خانو کې پراته یو نو بیا چې مونږ پاسو مازیګری د خولې خوند هم زمونږ خرابې نو بیا بیبی هم قاریږي چې وګوره تاسو په خوب باندې ورځ تېره کړه مونږ وایي چې بیبی ته زمونږ څه خبرې مونږ ټوله شپه شوګیر کړې ده دا اوسني اخترونه په دې بې خونده دي چې مونږ خو اختر نه وینو کنه مونږ خو په یو سهار اوده شو ماښام پاسو د اختر ورځ تللي مونږ وایي مړه دا څه خراب اختر الان چې هغه مونږ په خوب تېر کړی په دې وجه بهرحال که مونږ خلک ټول دغه سیزونه په خپل خپل وخت وکارو کنه د سوشل میډیا دپاره مونږ په سلیری ساعتونو کې یو ساعت ورکو بیا هم دغه ژوند په روټین کې لکه اوس چې دغه کرونا ده ماښام بازارونه وختي بندیږي د ګاډو ډېر رش روش نشته نو ټیک ده چې لکه ډېر تکلیفونه دي د مزدورۍ خو سهولتونه خو هم دي کنه دغه ته وګورئ ګلوبل وارمنګ ته وګورئ موسم ته وګورئ آرام وګورئ شور وګورئ بیماریانې څونه کمې دي بغیر د دې یاري نه چې کرونا ونشي نورې هغه بیماریانې خو نشته کمې چې د الوتګۍ نه وي نو ژوند په نیچر کې ډېر ښکلی دی د نیچر سره ژوند چې دی ډېر ښکلی کېږي خو مونږ خو دا خپل عادتونه بد کړي دي نو په دې وجه مونږ ته اختر هم بدې ښکاري
ډېر مننه کرن خان صاحب ستاسو د وخت ډېر مننه
ستاسو ډېر مننه کور ودان ستاسو مهرباني
سلام علیکم
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده
د منځنی ختیځ د پاره د امریکا د بین الایالتي کښاب د ادارې یا یو اس ای ای ډی د 4 د سمبالون کې رئیس مرستیل مایکل هاروی ویل د خطرناک ډارون کې د سیاستوال ولیدل شي د خلکو لاقیدین د وی وسیلی یا طریقې په حس کار اخلي چې جنجال تحریک او خلک دغه جنجال په لور جمع کړي مایکل هاروی ان بیوګل د هغه څه په نسبت یو څو شن ډیر مشکل دي چې سیاستوال په یو ټولنه کې د اختلاف نه کار واخلي چې خپل سیاسي هدف ته ځان پرې ورسوي دا خطرناک یا ډرون کې دا چې سیاستمداران ولیدل شي د جنجال د پارونې د وی طریقې په حس د خلکو لاقیدې نه کار واخلي او خلک د جنگ په لور اجام کی یا ک آی سیس یا په تهران کې رژیم بي هاروی په دې تازه وخت کې په یو مرکه کې وویل دا رنګ یو جنجال په سیمه کې د داسې تاوتریخوالي او بدلون سبب کیږي چې هغه د سنیانو او شیعانو ترمنځ جګړه ده بل موضوع د مذهبي اقلیتونو ډارون کې تعقیبول دي هغه څه ته نظر واچول شي چې آی اس اس په سوری او د عراق په شمال کې سویانو او زیدی اقلیتي ټولونو په مقابل کې وکړل چې دا د دې پیړۍ یو د سترو تراژدیونه و مګر هاروی بیا ویل دا داسې یو څه نه دي چې موږ ورنه په شا شو او په غیر فعاله توګه یې څارنه وکړو کله چې د دغې سیمې خلک نه غواړي داسې یو څه واقع شي د امریکا بین المللي انکشاف اداره شته چې مرسته وکړي د ویل ډیر څه چې مونږ کوو هغه داسې مرسته ده چې دغه ټولونو سره یو ځای راځي کدا د زیدیانو او د سوری په سرحد باندې د سنی ګاونډیانو ترمنځ یا د سویانو او په عراق کې د دوی د ګاونډیانو ترمنځ هاروی څرګند کړه چې د یو اس ای ډی مرسته اکثر عملی وي مونږ په فعالیتوګه د خونځو په جوړولو د خارګوټو په بادولو د ډبر او خښتو په پاکولو کې دخلو د اوبو د سیستمونو او برېښنا بیرته فعالولو کې مرسته کوو چې بیرته زیاته راشي ځکه نو دغه حسابي او زیدي ټولنې وکول شي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي مګر د دې ذات یو جسمي ستونزه نه ده دا د سوی او د ټولنو ترمنځ او د دوی د شاوخوا مسلمان گاونډیانو ترمنځ د باور پیدا کېدل دي ځکه نو موږ ډیر وخت په دې لګو کوشش کوو د دغه ټولنو سره مرسته وکړو چې د دغه تراژیک تاریخ لاره کار وکړي او کوشش وکړي چې یو ګډ نظر ته ورسیږي چې څنګه دوی پر مخ لاړ شي
د سرکند کړه څه چې ماته معلومات شو هغه دا دی هغه خلک چې غواړي اختلاف ته لمن وهي هغه په اقلیت کې دي او هغه خلک چې غواړي هغه څه شریک چې دوی لري هغه په اکثریت کې دي او هغه خلکو ته د څرګندولو وسیله په لاس ورکوو هغه داسې خلک دي چې موږ به ور باندې خپل وخت او انرژي ولګو دوی کار کوي ځکه موږ به پر مخ ځو
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي په همدې سره د نن سر خبرونه پاتې رسیږي مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واورې